द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो रुदन को औकतन को वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो और टीवी यो साता खबर इख परवने के तावस्तार कले वायु स्टडी मशे जे महावश चली
अब जे बख्तौर शाह
वक्षवे पा पाकिस्तान के द शपे लस बजे अफगानिस्तान की दी नहनी में औ दल तप वॉशिंगटन डीसी के द अगस्त म्याश्त द्रे मने ठदा औ द रोजे यव बचदा نن یو شمیر مهم رپورټونه په دې اوساته خبری خبرونه کې لرو حال وړاندې کوي بختور شاه
د تعلیم په اړه جاری شوی یو تازه رپورت وایي پاکستان کې د 2 میلیونو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې اکثریت پکې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی علاقو ماشومان دي
او د پاکستان خارجه دفتر وایي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای موقتی خصوصي استازي الیس ویلز د اسلام آباد د سفر په وخت د اعلی چارواکو سره د افغانستان او د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي
او افغانستان د پاکستان د خارجه وزارت دغه تورونه رد کړې دي چې غنې د داعش وسلوال په افغانستان کې روزل کیږي
دا آیوش میر نو رپورټونه لرو چې وار په وار به وړاندې کوو ډیو ریډیو او ټي وی سره اوسه گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی دایو ساتا خبری خبروانا تاسو دا ڈیو ریڈیو پر فیس بک پانا وی او اے ڈیو باندھے ہم نیخ پنیغا کتیش ورزو اڑمبی رپورٹ رختہ د پاکستان خارجه دفتر ویل دی چې په افغانستان کې د داعش مخنیوي لپاره یې ټول ممکنه ګامونه اغستې دي د خارجه دفتر وایاند نفیس زکریا ویلی چې په دې ګامونو کې د پولې د انتظام او کنټرول په حق لا انتظام هم شامل دي په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر راکوي
د پاکستان او افغانستان د لپاره د امریکا موقتی خصوصي استازي الیس ویلز چې دا وخت د پاکستان په سفر ده د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د وینا تر مخه د بهرنیو چارو سکتري تهمینه جنجوه سره لیدلی او د افغانستان په حالاتو یې خبرې کړې
هر ویزټ از ټیکینګ پلیس ان دی بیک ډراپ اف یو اس پالیسی ریویو اون افغانستان ان دی ریجنل پرسپیکټیو
د دې دغه سفر د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې په تناظر کې دی موږ دا ډیر مهمه سفر ګڼو بولې چې دواړه هیوادونه به په ټولو اړخونو بحث وکړي او د افغانستان په اړه به خپل دریس ته یو بل سره شریک کړي رپورټونه وایي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ انتظامی راتلونکي تګلارې په اړه د سیمې د مشرانو سره د خبرو لپاره به استازي الیس ویلز د کابل او د نوی ډیلی سفر هم کوي د خبري غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان په افغانستان کې کېدونکو د تراګر پرېدونو په سختو ټکو غندنه وکړه او یو ځل بیا د خبره تکرار کړه چې په پاکستان کې د داعش څه وجود نشته خو په افغانستان کې د داعش په زیاتېدونکو عملیاتو اندیشمندی او د افغانستان اړه
وی ویل ټیک اول نیسسری میجرز ټو میټیګیټ دی تھریټ ایمینیټینګ فرام دی پریزنس اف داعش ان افغانستان وچ از کلوز ٹو اور بارڈرز on Afghan's side and to avoid any spillover to our country
da police sara niste maujood da daish sara taluq larun ke taragar pakistan ta da rawshto da makhniwi da paray tol mumkina gamuna porta kadim da pakistan laadha da taragaru pazit da gamuno da dawo bawajood pa afghanistan ki rawana da khonade nade thuruna afghan ulasmashar ashraf khani aw nur charwaki پر پاکستان لګوي او وایي چې پاکستان خپل پمځکه طالبان ساتلي او د دوی په افغان ځواکونو بریدونو کې مرسته کوي افغان ولسمشر ته هم وایي چې پاکستان او طالبان د افغانستان په ضد مطلق جنگ پیل کړی دی امریکا او هندوستان هم د تراګرو په ضد د پاکستان پر تګلاري سختینې وکی کوي خو پاکستان د تراګري او د تراګرو د مرستې ټول تورونه بې بنیاد ګرځوي او وایي چې په افغانستان کې د جګړې سبب د هغه ځای کورنۍ معاملې دي او د هندوستان پر پاکستان د تراګری تورونو مقصد خپل د تراګری عملیات پټول دي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ او د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږ دغه خبرونه نیخ پنیغه دا وخ روانه ده تاسو یې کته اوریدئ شي قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدلی هم دی د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استاذې میرمن الیس ویلز د پاکستان دوره کړې ده، دغه ته د چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي، کمی خبرې شوې دي، کمی وختنې بکیږي د پاکستان نه، پاکستان د نړۍ نه سغواړي، په دې باندې بسېړه نخلو. زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته رارسېدلې ده. بیروز صاحب تړي مشه بیروس صاحب، کله دغه دورې پاړه باندې راته وایي چې یاره میرمن الیس به دغه ته د چا سره ملاقاتونه کړي دي او څه مهمه خبره بیا شوې؟
د اوسنۍ چې کومه د امریکا خصوصي استازي ده د غسیمې لپاره، د خطې لپاره، الیس ویلز، د هغې چې کوم سفر د پاکستان ته نو تر اوسه پورې کو سمره ملاقاتونو تفصیل دی، هغه دا چې د سیکټری لیول چارواکو سره ملاقات شوی دی، او د دې نه مخکې که مونږ وګورو چې د سینیټر جان مکین په مشرۍ کې کوم هیات یا یو ډیلیګیشن تللی و، نو د هغې ملاقاتونه داسې ښکاري چې د هغې ډېرې سختې خبرې د پاکستاني چارواکو سره، که پوځي چارواکي و که سیویلین ګورنمنټ، داسې ښکاري چې د دې سره په ملاقاتونو کې هم د هغه تیرو ملاقاتونو کې دلی شي د هغوی هغه تریخوالی هم په ذهن کې، ځکه تر اوسه پورې دې ته په لوی لیول باندې، او یا بیا دا چې د دې چې کوم د هغه سکیجول شوی دی د سفر، نو په دې کې بیا دا ممکنه ده چې کوم دي د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه نه وي، خو تر اوسه پورې یو د سیویلین ګورنمنټ خو په دې وخت کې په یو داسې بل حیثیت کې دی، بل پوزیشن کې دی، خو د دې سره سره د امریکا چې کوم د افغانستان د پاره په خصوصي توګه نوې پالیسی جوړیږي، د فورن پالیسی، او په هغه کې دی کوشش کوي چې تر اخره حد پورې پاکستان د ځان سره بوزي، پاکستان باندې اوس د دوی هغه اعتماد نه دی پاتې شوی، بیا هم دی کوشش کوي، دی وایي چې پاکستان یو مهم هیواد دی، مهم ملک دی، د دوی سره په مرګتیا کې د هغې ضرورت لري دوی ته، ولې تر اوسه پورې چې کومې د امریکا غوښتنې دي هغه غوښتنو ته پاکستان د دوی په وینا باندې، یعنی د امریکایانو په وینا باندې مثبت ځواب نه دی ویلی، او دوی دا ګڼي هم چې ګندې پاکستان د افغانستان په اړه باندې خپله تګلاره نه بدلوي، نو کچرې دغه تګلاره نه بدلوي بیا د سینیټر مکین هغه خبرې ته راشو او هغه وویل چې کچرې پاکستان خپله رویه بدله نه کړه، موږ به د پاکستان د یو قوم په حیث باندې د منلو په اړه خپله نظریه او خپل فکر رویه بدل کړو، دا هم مهمه خبره ده. نو دغه کوششونه روان دي د افغانستان د پاره د تګلارې د امریکا هغې ته انتظار دی، او دغه شانتې د پاکستان سره او بخې د افغانستان سره سره به بیا د پاکستان په اړه باندې هم تګلاره وي، نو دغه د وخت انتظار دی چې دا چارواکي تر اخره پورې په دغه کوششونو کې څه لاسته راوړنې کولی شي.
بیروز صاحب، پاکستان نه څه غوښتنې کوي نړۍ، او پاکستان ورته تر اوسه پورې څه ځوابونه ویلي؟
پاکستان ځوابونه که تاسو وګورئ نو نن هم د خارجه وزارت ویان وایي چې داعش چې کومه دی، داعش دا یو غټه خطره ده، او دا په افغانستان کې که مضبوطیږي نو دا یې خطره ګڼي. امریکا وایي چې داعش مسله نه ده، مسله د طالبانو شورا ده، مسله د حقانی ډله ده، او د دې دواړو په شا باندې پاکستان دی، او کچر داعش هم یو مسله ده، یو مسله وي، نو که وګورو د داعش د شپیتو سلنه برخه چې دا یا شپیته فیصد نه زیات د دې چې کوم قیادت دی یا د دې خلک دی هغه هم پاکستانی دی، نو که د افغانستان دپاره دغه مسله جوړیږي د پاکستان دپاره هم مسله جوړیږي، ولې د پاکستان نه چې کومې غوښتنې دي پاکستان هغې ته جواب نه وایي، او دغه د مخکې هم دغه دریځ دی چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي، پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، او د دې برعکس چې کوم عمل دی د پاکستان، نو او د هغې وجه دا ده چې د پاکستان سویلین حکومت چې دی د هغه په لاس کې خارجه پالیسي نشته، د هغه په لاس کې داخله پالیسي نشته، د هغه په لاس کې اقتصادي پالیسي نشته،
تر اوسه خو د پاکستان خارجه وزیر هم نشته،
او هغه وجم دغه چې پاکستان پوز دغه اختیار سیولین حکومت ته ورکول نه غواړي نه ورکوي، او خصوصا د دې دریو ملکونو په اړه باندې افغانستان، هند او امریکا، او دا مهم ملکونه دي د پاکستان د خارجه پالیسۍ په لړکی. نو دغه هغه غوښتنې دي، او دغه ته او دغه چې کوم نوې پالیسی را روانه ده، که شری پاکستان واقعي خپل پالیسی بدل نکړي نو بیا به پاکستان هم ځان ته څلارې ګودرې لټولي، په چین باندې به دومره تکیه کولی شي، او یا کېدلی شي ځان ته کوم پټ نور ملګري پیدا کړي. نو دغه به هم د وخت سره راښکاره کیږي، خو د پاکستان نه چې کوم غوښتنې دي داسې ښکاري چې پاکستان باندې به په راتلونکي کې دغه فشار دغه دباو
نورم سوا کیږي. ډېره مننه بیا وروسته.
مننه.
ګران اردوونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمام لري. تاسو د ډی وی ریډیو خبرونه د فیسبوک تلاري وی او ای ډیوا هم دا خبرونه نیخ پنی غکتی شي. پاکستانی طالبانو د سه شنبه پورس د خزو لپاره یو مجله چې سنت الخلانومیږي خبره کړی ده. دغه مجلې د خبرولو هدف تا دی چې خځې د طالبانو په ډلې کې شامل شي او جهاد ته مخه کړي. هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورت د ډیوی ریډیو خبريال ادان بیٹنی راکوي.
د سنت هوله په نوم دغه مجله چې په انګریزي ژبه لیکل شوې ده، که څه هم د پاکستان او افغانستان په کتابخانو کې نه ترلاسه کیږي، خو په سوشل میډیا دغه مجله په حقله تفصیلات مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو لخوا داسې قسمه مجله خپرېدو غرض د میډل کلاس یونیورسټي او کالجونو طالب علمان خپل خوا ته راړول دي. هغه اول وسلوال طالبان غواړي چې د خپلو اهدافو لپاره زنانه وکاروي، ځکه یې زیات ټینګار په دغه مجله کې په زنانه باندې کړی ده.
جنوب افغانستان دی، کدی شرق افغانستان دی، کدی خیبر پختونخوا دا، ک فاټا دا، ک شمالي بلوچستان دی، کوم کې پښتانه اوسېږي، په دې کې زیات تر خزي اغزینو تر رسیدې شي، کوم ځای ته سړی نشي رسیدې. نو زیات کته سو وګوري نو د دې نه زیات پښتانه سیمه متاثر کېدی شي. دا غي بنیادی وجه دا ده چې پرنټ میډیا او الکترونیک میډیا هغه علاقو ته نه رسیدلي، کوم علاقو ته چې کوم علاقې چې لګي لري دي د خارون نه لري دي، اغل ته سوشل میډیا به هر حال موجود ده. نو دا امکان زیات دی چې دې مجلې زیات اثر پښتانه سیمو شي.
په پاکستان کې د لنډې مودې راشي دغه بحثونه راپورته شوي چې د مدرسو په ځای به اوس تعلیمي ادارې هلکان او جنکۍ د جنګ خواته غولوي. زیاتوی دی پاکستان تعلیمي نصاب څخه کرکنه ختم کړی شوی، هم دغه وجه ده چې په زیات شمیر سره اوس تعلیم یافته ځوانان د وسلوالو تر څنګ د وسلوالو په یوې بلې ډلې داعش نه متاثره کیږي او په هغې کښې برخه اخلي. په پاکستان کې یوه وتلې بلاګر او خبریاله چې زیاتره لیک لوست د تندروی په ضد روانې جګړې په حواله باندې کوي، ماروې سرمر ډیوه ته وایي لنډې مودې راشي داسې راپورټونه دي چې زنانه په تندروي کې په زیات شمیر سره برخې اخلي او خپل فعالیتونه ترسره کوي، خو هغه زیاتوي چې زنانو په وسلوالو ګوندونو سره دغه مخ په زیاتېدل د سیمې زنانو ته مشکلات را پیش کری.
ٹیررزم کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ جو فریڈمز ہیں، لبرٹیز ہیں عام لوگوں کی، وہ ہرٹ ہوتی ہیں، اور اگر یہ اس طرح سے یہ بات آ گئی ہے تو پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسی بھی ظاہر ہے کہ وہ اسی طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہ عورتوں کے لیے مزید پہلے ہی ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ وہ موبیلٹی ان کی مشکل ہے، باہر آنا جانا ان کا بہت سی جگہوں پر مشکل ہے، تو اب اس کے ساتھ تو اور بھی زیادہ مشکل آ جائے گی.
ہوائی دل تد پردے یو کلچر دا او پچے پوسٹنو بنے دزناناو تلاشی اخستل ڈیر نروا شمارلی کیجی، خو کچر دل تد سیکیورٹی پوچ دا سے اندیشنے پیدا سوی بیو پچے پوسٹنو بنے دزناناو تلاشی ہم اخستلی کیجی چی دل تد بدغا یو نروا گام بللے کیجی. مروی سرمت دے وسلوال و پزد روان جگڑی پر محال ضرب عذب او رد الفساد پا عملیاتو هم سخت نیوکی وکڑی، او وی ویل دغی عملیاتو پر محال خپل هداف نی ترلاسه شوی، زکا وسلوال دا سے کسیم پراخ کچا سر خپل فعالیتونا ترسرہ کھوی.
مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، کدھر گیا رد الفساد اور وہ نیپ اور وہ ضرب عذب، جب یہ لوگ جو ہیں یہ کھلے عام یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو فاٹا میں آئے دن ہوتا رہتا ہے یا جو پختونخوا میں یا بلوچستان میں، اس کی خبر اس طرح سے جو ہے وہ فلیش نہیں ہوتی میڈیا میں. اگر لاہور میں ہو جائے، خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں ہو جائے یا کراچی میں ہو جائے، تو بڑی خبر اس کی بہت دیر تک چلتی رہتی، بس شور مچ جاتا ہے. تو وہ شور چونکہ نہیں مچ رہا، वो ये खबर किसी तरह डाउन प्ले कर देते हैं, तो इसलिए लोगों के जहन में है कि शायद दहशतगर्दी के हालात बहुत सही हो गए हैं या बेहतर हो गए हैं, लेकिन अगर आप हमलों की तादाद देखें तो ऐसा लगता नहीं है।
هغه اول چې پنجاب صوبې نه علاوه کړي پاکستان په بلې کمې علاقې کې چې تندرا او پیښ تر سره سي، نو په هغه هاسې شور او غوغا نه تر سره کیږي چې داسې قسمه تندرا او پیښو مخنیوي ونیول شي. زیاته کړې یو په پنجاب صوبې کې کچرته تندرا او پیښ تر سره سي، نو په میډیا او په حکومتي کچه زیات ریاکشن مخې ته راځي. خو زیاته کړې تندروي یو پنجاب صوبې کې نه ده، بلکې په ټولو هیواد کې مخامخ ته، او چې په کومو علاقو کې حکومت پرې غلی پاتې کیږي، همدا وجه ده چې تندروي مخ په وړاندې ورسره خورېږي. ماروی سرمد اول چې تر کومه پورې سټریټیجیک او پراکسی پالیسی وی، نو دغه سبب پوزی ځوانان قربانی ورکوي او د تندروی مخه به نن یول کیږي. ادنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. په پاکستان کې وخت په وخت باندې د دینی مدرسو شمیره زیاتیږي، او په دې کې زنانو د پاره چې کومه مدرسې سره جوړیږي، په هغه کې د وفاق المدارس چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو یو تنظیم د هغه مشر حسین احمد مدنی ویلي دي چې په دغه مدرسو کې په خیبر پښتونخوا کې د 150 لاکو نه زیاتې زبده ویم چې زیات طالبان او طالبانی یا زده کوونکي دي، پکې وایي چې د 1 لاک نه زیات په دغه کې استادان دي. چې کوم روخان فکره ګوندونه دي، ډلې دي، پوهان دي، سکالران دي، هغوی دا وایي چې د دغه مدرسو د لارې د پښتنو چې کوم کلتور دی، کوم کلچر دی، هغه د دوی نه وړلی کیږي، او په دوی باندې د عربو کلچر ورته پلی کیږي. تفصیلي رپورټ پې زمونږ همکارې وږما جالوان تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا د دینی مدرسو د اتحادیه وفاق المدارس العربیه پاکستان مشر حسین احمد مدنی وای چې د 200 تړلو مدرسو کې خواوشا دیش لک زده کوونکی او 1 لک نارینه او ښځې استادان دي. نوموړی وای چې په زده کوونکو کې لک ته لګا دیش لک ښځې زده کوونکی هم شامل دي. د نوموړي په وینا چروان دی د ښځو مدرسې کمې وې، خو په تیرو دیشو کالو کې دغه شمیره زیاته شوې ده.
دی وخت کې په پاکستان کې وفاق المدارس العربیه پاکستان سره چې کوم مدارس ملحق دي، باغې کې تقریبا 27 نه 30 لاک پورې طلبه او طالبات، دغه شان 1 لاک اساتذه او معلمات، هغه په دې کې د تعلیم هغه فرایض انجام ته رسېږي. نو په دې کې لوی تعداد هغه طالبات او د ماته او سارز کو چې تاسو حساب لګوي چې 25-30 لاک دي، نو کدا 30 لاک دي، نو په دې کې 20 لاک طالبات دي او 10 لاک طالبات تقریبا 25-30 سال نه دینه مخ کې دي. جن کو مدرسې ډېرې نه وي، 25-30 سال نه په دې ټول ملک کې جن کو د مدرسو یو جال خور شوی دی، په غرونو کې، په کلو کې، په قصباتو کې، او مشکل زیونه کې دي جن کو مدرسې دي.
د ښځو مدرسو زیاتېدونکي شمیر روشن فکره پوهان اندېښمن کړي دي، او وایي دا د پښتون کلتور پر ضد یو منظم سازش دی. په دوی د مذهب په نوم عربي کلتور ورتپل کیږي. لیکوال او سیاسي کارپوه خادم حسین وایي د عربي کلتور د لارې د پښتنو نه ځایي کلتوري بیانیا تروړل کیږي.
او هغه مدرسې کې تاسو خیلو که نه چې دا کله د جنکو د الکانو مدرسې وي، چې کله د جنکو مدرسو ته بدل شه، نو دا داسې وشوه چې د عربو هغه کوډ چې کوم قبایلي کوډ و، کوم چې لا د اسلام نه مخکې و، هغه قبایلي کوډ په ذریعه چې کوم کې سختي وه، شدت و، د پښتنو د قومي کوم کې چې تکثیریت و، کوم کې چې روښان فکري وه، هغه اترولې شو، د هغې حافظه پرې کړی شوه، د هغې نه به ژبه واخیستی شي، او دا به د نغري په غاړه واخیستی شي. د ټول نه اهمه خبره دا ده چې دینه کوم نسل روان پیدا کیږي، نو د هغې حافظه که دا اثرات داس دومره زیاتېږي، د هغې حافظه به د خپل قام د پوره مزې د حافظې دا به اوښلېږي، بیا به هغې ته پته مني چې مونږ کوم ځای نه راغلي یو، څنګه یو. د دې د وجې نه داسې ښکاري چې دا قسمه عمل چې کوم د جنکو د مدرسو په شکل کې کوسه په کوسه په پښتونخوا کې روان دی، دا د پښتون قام د اختیار نه د تروړلو یو ډېر لوی باعث جوړېدای شي.
د پښتنو په سیمه کې د زنانو مدرسو زیاتېدلو عمل په داسې حال کې روان دی چې په سکولونو کې د هلکانو پرتله د جنکو زده کوونکو شمیره ډیره کمه ده او په تعلیمي او هنري میدان کې تر نارینهو وروسته پاتې دي.
گران اردن کو اوکتن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غدوام لری. پاکستان کے دا معشمانو تعلیم پسر یو رستے رپورٹ خائی دا حیواد سرکاری او شخصی سکولونو کے دا تعلیم زدکڑ میار ڈیر خراب شوئے. ہم پدے موضوع باندے نور تفصیل دا اسلام آباد سخا دا ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان پدے رپورٹ کے.
د پاکستان مرکزی او صوبائی حکومتونو لخوا پرستو کې تعلیم په معیار کې د خېګړې داوو باوجود اوس هم نیمګړتیاوې موجود دي او یو جایزه رپورت وایي چې اوس هم 2 میلیونه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. تعلیم او آگاهی نومې ادارې یو سل سلور سلویخت ضلعو کې موجود 5,500 سکولونو جاج اغستې دي او د رپورت تر مخه په سرکاري او شخصي سکولونو 5% ماشومان اردو ژبه کې لیکل شوی مضمون نشي لوستلی. دغه شان 45% ماشومان انګریزي ژبه کې لیکل شوی یو فکره هم نشي لوستلی او شپږ کالو نه تر 14 کالو عمر 19% ماشومان سکولونو ته نه ځي او کوم 80% ماشومان د سکولونو ته ځي هم نو هلته زیات زده کړه نه کوي. رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی 15 کالنا تر 14 کالو پورې 63% هلکان اردو پښتو او سندي ژبه کې لیکل شوی یو فکره په مشکله لوستلو جوګه دي. دغه شان د عمر 43% جنکې هم په مشکله د ژبو لوستلو جوګه دي. رپورٹ وایي 80% طالب علمان پښتو او سندي ژبه کې لیکل شوی مضمون نشي لوستلی. دغه شان میتس یا حساب کې هم ډیر ماشومان کمزوري دي. د رپورٹ کې ویل شوی دی چې کوم ماشومان سکولونو ته ځي هم نو هلته ورته ډیر سهولتونه نشته. په دې حق له الف اعلان نومي اداره چې تعلیم په لړ کې کار کوي د دې ادارې یو غړی عمر اورکزی وایي
40% مطلب 40% د ګورنمنت سکولونو کې بجلی نشته اور آل خبر ہے کوما دی گورنمنٹ سکولوں اور 29% پر سکولوں کی بے ڈرنکنگ واٹر دی او بو سکول او بنشتا پکی اور بے 25% سکولوں کی باؤنڈری وال نشتا اور 28% سکول نہ دسی دی چاغو کی باتھ روم نشتا او ٹوائلٹس نشتا اور 7% سکول نہ دسی دی چاغا بالکل بلڈنگ نہ ہم نشتا سکول شتا ہو بلڈنگ نشتا. دا اس اغا وجوہات چ کوم وجنا دا 22.6 ملین مشمان سکولن بہار دی نو کدی وقت کی منگا ذکر کو دو فاٹا او فاٹا کی خطول نہ زیات پاکستان کی تول نہ زیات جن کی چ کوم بھی آؤٹ سکول دی اغا فاٹا کی دی چاغا 74% جن کی رسی دی چاغا سکولن نہ بار دی اغا فاٹا کی پٹی کی بھی. او بیا ریسنٹلی چ کوم گورنمنٹ دا خیبر پختونخوا کی اغا 36% آؤٹ آف سکول مشمان دی.
یو بل تعلیمی ماہر ڈاکٹر خادم حسین پاکستان کے خراب تعلیمی معیار پہ حق لاوی
خو ترسو پوری سی د عمومی اولس دی مفادات و خبر ادا اولسی پالیسو جوڑول خبر ادا کم کی چی عام اولس تا اسانتیا تر لاسکی گی او پاگا اسانتی اگانو کی تعلیم رازی صحت رازی سڑک رازی دغه ټول چې کوم ضرورت راځي هغه ضرورت کې یو غاړه ته خود هغه تنظیم کې ډیر لوی مسله ده او چونکی دوم ترجیح سره تعلق ساتي نو کې تنظیم ته توجه ورکول شاید چې ډیر زیات ضروری نه غنی دیم د هغه رسایي کې مسله ده خلکو ته د هغه رسایي مسله نه ځای په سکول نشته نو انرولمنت خو به اله زیتی کې چې ځای په سکول نه یو خلک ورته رسیدي شي مشمن ورته رسیدي.
رپورټونو تر مخه 15 کال نه تر 14 کال پورې یو 5.2 میلیونه ماشومان پاکستان کې دي چې پکې 28.5 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي او 2.6 میلیونه د عمر ماشومان د سکولونو نه بهر دي. اورنګزیب خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ د قبایلی علاقو د اصلاحاتو په اړه باندې وخت په وخت باندې تاسو د دی ریډیو نه خبرونه او رپورټونه اورئ. دغه مرحله روانه ده دغه باندې وخت په وخت باندې په هان خبرې اترې هم کوي او پاکستان کې چې کوم سیاسي اړې غړې راغله دا غي هم په دغه باندې یو ساسرات پریوتري خو نن وتلې قانون پوها او د وکیلانو د سازمان یوې مشرې اسما جانگیر چې یو وتلې نوم دی په عدالتي د پاکستان په سپریم کورټ او د پاکستان په عدالتي نظام کې هغه ویل دي چې قبایلی علاقو ته اصلاحات غزول یو صدارتي آرډیننس لاري کې دي شي پاسانه باندې د ایس ګران کار نه دي خو په کاردار چې قبایلی علاقو کې چې کم په د خلکو باندې سختې رواني د خلکو سره کم زور زیاتې کیږي په کاردار چې دغه علاقې هم د پاکستان د عامو چې کم خلک تي دا غوي په شان دغه ته هم په دغه سترګو کتل شي او د سپریم کورټ او د های کورټ دغه چې کوم سانګی دی دغه علاقو ته هم مغزول شي. قدر من اوریدونکو دغه د خبری کانفرنس په اړه باندې تفصيلات اورو د ارشد حسین پر رپورت کې.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال مبارز او د هیواد نامتو وکیل اسما جانگیر د ستره محکمې د اوسنۍ پریکړې پترس کې د جمهوریت وزیر اعظم د ګوخه کولو پر سر کې یو خو په عدالت کلک تکونه کړی نو ورسره د پوز په سیاست کې د لاسوهنه هم غندنه کړی او د راتلونکو وزیر اعظم څخه د هیواد د قبایلی سیمو خلکو ته د بنیادی بشري حقوقو ورکولو ترڅنګ د غلط د عدالتي اختیار غزولو غوښتنه هم کړی. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ یو خبري کانفرنس ته اسما جانگیر ویلی اوس به دا پریکړه کول وی چې آیا مونږ خپل راتلونکو نسلونو ته یو داسې پاکستان پریښودل غواړو چې هم د ځان سره هم د جهان سره تل په جنگ کې بوخت وي او چې څوک د یو جمهوری ترقی پسند پاکستان مخالفت کوي نو هغه به د راتلونکو نسلونو دښمن بلل کیږي.
اپنی آئندہ کی نسلوں کو ایک ایسا پاکستان دے کے جانا ہے جو ہر طرف سے جنگیں نہ لڑے اندر بھی اور باہر بھی تو یہاں پہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک ڈیموکریٹک پروگریسو.
نوموړي پخپل اوغت خبری کانفرنس کې یو خوا دسترې محکمه په هغه پریکړه ټکونه کړي د کم په اساس چې د واکمن مسلم لیگ نون ګون مشر نواز شریف د وزیر اعظم د کرسي څخه لری کړی شوی نو ورسره د نواز شریف په کورنۍ بهر هیوادونو کې د اساسو د لرلو لپاره جوړ کړی شوی مشترکه تحقیقاتي ډله کې د هیواد د عسکري استخباراتي ادارو د غړو په شاملولو هم اندېښنې څرګندې کړي او ویلي ک سباله د یو جج پر ضد د بډو رشوتونو په قضیه کې د سپریم جوډیشل کونسل دننه د پلټنو لپاره د دغه ادارو غړي کېناستل نو بیا به عدالت څه کوي.
رستے روکنے ہیں جو کہ پچھلی آمریتیں آپ کے لیے چھوڑ کے گئی ہیں تو نمبر ایک آپ کو بنیادی حقوق جو آئین میں ہیں ان کو مضبوط کرنا ہو.
دوائی حکومت خوبا دا آئین درشپیتم اور دوشپیتم مادے ارو مرو ختموی خوکہ غلار نیول غوالی کمی چی دا پخوانی امریتون پا زمانہ کے پا ملکی آئین کے شامل کلی شوی دی نلوم بے با پا آئین کے ورکلی شوی بنیادی حقونا باوری کول وی. اسما جانگیر مخ کی وای کدا هیواد پارلیمان او مقتدر طاقتون پا حقیقی مانو کے دا هیواد نا کرپشن ختمول غوالی نو پارلیمان کے با فوج تا ورکلی کی دون کی بودیجا باندے ہم خبری کول وی او کو فوج وای چی پدے خبری نشکی دی نو ٹھیک دا نو بیا دا سیویلین دا ٹکسونو پیسے دے پا سیویلین او لگولی شی.
صرف ایک پریزیڈنشل آرڈر چاہیے کہ آپ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ایکسٹینڈ کریں تو ہم بھی دیکھیں کہ وہ غریبی فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز لے کے آئیں. وہاں پہ آپ آپریشن کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر آپریشن میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ بنیادی حقوق اپنے مانگے. اگر آئی ڈی پیز اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر واپس جائیں اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ خالی گھر میں واپس جائیں. وہ آپ کی منتیں نہ کریں کہ آپ ان کا گھر چھوڑیں.
هغوی د فاټا په صوبه خیبر پختونخوا کې شاملول کې یو سیاسي مسله ده نو وی با خو باید چې راتلونکو وزیر اعظم د قبایلی سیمو ولستا هغه بنیادی بشري حقوقونه ورکړي کم چې په ملکی آئین کې ورکړي شوی دي او دغلته د عدالتي واک د غزولو د پاره صرف یو صدارتي امر پکار دی او زیاتوي ک دغلته پوزي عملیات کیږي نو موږ د پوز او حکومت ملګری وو خو کو دغلته د عملیاتو دوران د چا سره ظلم زیاتی کیږي نو قبایلی وګړي حق لري چې خپل بنیادی حقوقونه وغواړي. کبه کور خلق د خپل کورونو څخه بهر ناشتي نو دغه خلق خپل کورونو ته د واپس تګ هم حق لري او دا حق هم لري چې خپل هغه کورونو ته واپس لاړ شي په کم حال کې چې دغه کورونه پرې خودلی وو دا نه چې فوج ته د خپل کورونو د خالی کولو د پاره مينت زاره کوي قاغلی اسما جانگیر د خپل خبری کانفرنس په اخره کې ویلي پاکستان په نړۍ کې هغه یوازنې هیواد پاتې شوی چې د چاپیر گاونډي هیوادونو سره تعلقات خراب دي او د هیواد ځنی سیاست مداران او د هیواد مقتدر طاقتونه وای چې پاکستان د گاونډي هیوادونو سره تجارت نشي کولی خو سمګلینګ کولی شي ولی چې د قاچاق پیسې د اولس پرځای د بل چاجی بونو تزي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري د خیبر پختونخوا او فاټا ټرانسپورټرانو دړک کړي چې دوینه د تورخم په پوله ټیکسونه غیر قانوني ټیکسونه غستل بند نکړي شو نو دوی به د اگست په ومنیټه احتجاجی هړتال کوي په دې اړه باندې د ڈیوی ریڈیو خبریال ابراهیم شنواری یو تفصیلی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
د تورخم د پوریلیاري افغانستان ته د پاکستان اړخنه تجارتی او امدادي شاین وړلواله په سلګونو د ټرکونو کانټینرو او تیلو ټینکرو ډرایورانو تور لګولې چې د تورخم په پوله د بارډر ایجنټ په نوم ګمارلې شوی کسان د ځایي کسٹم دفتر او پولیټیکل انتظامی په نوم دوی نه غیر قانوني ټیکس اخلي د کوم چې نه خو دوی له کوم قانوني رسید ورکولې شي او نه تر اوسه دوی ته کوم معقول جواز وړاندې کړی شوی د حکومتي ادارو له اړخه د دغه غیر قانوني ټیکس اخیشتو په ضد ترانسپورټرانو د خیبر ایجنسی زخه خیلو تکی علاقه کې د پیښور تورخم لوی سړک بغاړه یو احتجاجي کیمپ لګولای چرته چې ناز د ترانسپورټرانو مشر مستقیل پریدی د دغه ټیکس په حق له ډیور رادیو ته دغه معلومات ورکړو
دا نو چې کوم هغه د غیر قانوني وای او په سی غیر قانوني لکه چې په ما باندې سرکاري ټیکس ځي خبرې نه شو نه په موږ باندې سرکاري ضرره لا بوشي دا ځکه چې ټیکس غیر قانوني ټیکس ځي نه اخلي که څه مقام په نامه اخلي 1500 بارډر جنټا کوي او 700 روپۍ که څه مقام اخلي چې دا دواړه مکمل سره اثر نه انصافي زیاتې ظلم نه چې باندې په شکل کې کوم نه دوه ظلم نه خپل تهذیب باندې دا غواړم په هر لاس کې چې ما د ترانسپورټ نه کمه غیر
د مستقل پردي او دغه نورو ترانسپورټرانو ملګرو په وینا هغوی په دغه شخړه څو څو وارې د کسټم ادارې او پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطې وکړي خو تر اوسه ول چا معقول جواب نه دی ورکړی او نه دغه غیر قانوني ټیکس اخیستل کته کړی شوی کوم چې د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو په وینا په دوی یو اضافي مالی بوج دی په دغه لړ کې چې کله په تورخم کې د کسٹم ادارې چارواکو سره رابطه وکړای شو نو هغوی د څه قسمه هم دغه سیټیک اخیشتو یا د هغوی لړه خپل کوم چاله دغه سی اختیار ورکولونه بیخین کار وکړو ور سره د پولیټیکل انتظامی چارواکو هم خواهش سرګنده ک چې د ترانسپورټرانو دغه شخړه هوار کړي خو د ټیکس اخیشتو یا نه اخیشتو یې اس پخلای و نه کړو د مستقیل پریدی په وینا دا محل د کراچۍ بندر نه د ورځې په کچه 250 نواخله تر 300 پورې ګاډي او ټینکرې د تو خم اړخ ته حرکت کوي او د هغه په وینا د میاشتې په کچه هغوی نه د 1.5 کروڑ نواخله تر 2 کروڑ روپو پورې غیر قانوني ټیکس اخیشتی شي کوم چې هغوی ته قبول نه دی هغه ګواښ ورکړ چې که د اګست تر 8 نیټې د غشړ هواره نه کړی شو نو دوی به د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر تورخمه مکمله کاربندي یا هړتال اعلان کړي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈیوا
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے د بلوچستان په چمن خار کې
خلکو د نادرا یاد چکم د قومي شناختی کارډونو اداره داغي مخه ته احتجاجونه کړی دي او ویلي دي چې د دوی په یو یو شناختی کارډ جوړولو باندې ډیر زیات وخت لګي او تغه ته پکاردار چې دغه ډیر داسې اداري وي چې د شناختی کارډونو دا کار اسان شي. په دغه ټول سیمه کې دغه یو دفتر دی او په یو یو شناختی کارډ باندې د دوی ډیر زیات وخت لګي. د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدی په یو ویډیو رپورټ را لګلې.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ښارګوټي چمن کې دغه وخت یو بیا د څکم ادي خلک دي اغراوتي دي په احتجاج لاس پوري کړی دي. دغه وخت څکم د زلي کمپلیکس په نامه څکم سرکاري ودانۍ ده دغه رقم مخامخ ورته نادرا د څکم د شندکاټونو جوړیږي او دغه لوی کملار سي د ساغه د کوټ څخه بیا د چمن د لارې تیریږي چې په افغانستان کې داخليږي. دغه لوی لار دي دا وخت بند کړی ده پر دالو سړک باندې دا وخت ناشته دي او دلته دغه وخت احتجاجي شعارونه ورکی د حکومت په ضد او دلته د نادرا په ضد
نادرا ول اوس یو نادرا کل پر یو نادرا باندې پدې کې ډیجی نادرا ملوث دی. نادرا دا افسر ملوث بار بار مردا ریکویسټ کړی چې دا افسر ترانسفر سي لیکن داغه باندې هیڅ ایکشن اخسر کیږي. مرد صاحب ته ریکویسټ کړی دی په بار بار ډیسی لیټر استول
صاحب دې پر دې ایکشن نه کوي.
ایکشن یې اخسر دی خو لیکن پر هغه باندې عمل درآمد کیږي نه.
ورته دوی بل کسره خبرې کوستا په لاس کې خپل شانته کارټونه هم دي. دغه به وجود شانته کارټ نه درکې نه
موږ برای پر درې بجې راغلی په کړ د کړ شروع گیټ اخلاص کې سل کس ور میدان څوک په لار کې خلک ختلو څوک څنګه د چا خولې د چا پټوګام پاتو په دې کې سپنجوري په دې کې د چا څوک ګډان څوک څنګه و دار کم نه جاي شروع دي نه ډنډیم دنه نه غورځي
مته وهل ترټل هم په دغه ځای کې شروع
5000 روپیا اخی وروره 3000 روپیا بچم جوړ دي چې سره کم جوړ سه بالا غره کم دغه سړی کار پر مخ 200 کا سره غلی دي په 200 کا سره کې دی شټوک 500 نه کاټي
تخپل نمبر ته و تخپل نمبر ته مازور هم به مازور
مولوی محمد زه د دې شهر وسېدم کیم زه د دې شهر د علاقه زما دا دغه د ثبوتونه مکمل پر دی زنن شپږم شپه در اعظم د شپې پر 3 بجې سار په دې
دستا پلاس کم تا کارت دا خو د 1940
بیا شنه تا کارت 1940 زه درې واره درځینو لاندې راي لکړیم راګر کفم زه کوم شتیم نن څلرم یو نه په شام د مازور يم دغه نن څلرم اورزه 15 اورزه چې زه اورزه زما نه راي څوک نه
را باندې لاس دوله سلا کړه نو چمن درا د چمن د پاره د یو دفتر ډیر کم دی دی د ورځې شل ټوکنه 15 ټوکنه کاټي د ورځې درې ساو کس ورته ولاړ اغه هم چې کوم خلګو لیند ولاړ دی د نن په 15000 په 3000 په ور کاټي نو په 15 کاټي دغه به وجود ورور خلک نه خلاصيږي افسر چې دی ورور یک طرفه دی.
عبد الولی حکیار دی د منسپل کارپوریشن کونسلریم پر وارد نمبر 35 باندې دلته داسې الاتی په نادرا کې دننه اته چې د بلاک کمیټي د بلاک شناخته کار ټوکن کاټي دی زر 2000 3000 روپی پراخي بار بار موږ ول راغلی سپایي دا څنګه مسله ده دا نه جایز دي دا مکوې خو دی الته پلس سره ملوي سې په ټوکن 3000 واخی ماشام بس دغه کاروبار دی شپې بوکینګ وسی بس سهار بیا دی مطلب ټوکنان شو کړی
دغه هو دغه کم دلته اډیخ کم خلک زل تر غونسې یو اوس د کوم خبري وکړلې کم مستونز ودی تر پیښې دي دغه نادرا د عمله ولې دلته لیدل کیږي په اپټا کې لازمي یو زل پر دغه چمن دغه نادرا او مخته پر دازي لازمي احتجاج وي کله د بلاک کمیټي په ضد وي کله دلته کم د عادي خلکو کم شاند کارټونه دي په ضد ته د احتجاجونه کوي خو دلته کم مرستيال کمشنر دي زل کلاود لا هغه په واري واري دغه نادرا ته ورغلي هم دي پر دې دلته ستې کم د چاپی پرنګ باندې یو عملیات هم پر دغه ځای کړی دي خو دغه باوجود دلته کم د نادرا کار کوونکي دي هغه و دې ته نه دي تیار دلته کم د عام خلکو کم ستونزور پیش دي هغه ستونزور کم کی خو کچیر دلته مرده نادرا ولا سره هم د خبرو کول کوشش کو هغه هم خبرو ته د خپل خبرګون ورکول ته تیار نه وي دغه دینن بیا دغه خلک ادي خلک په دغه سره ګرمي کې دغه راوتی دي او په احتجاج لاس پوری کړی دي. نعمت الله سره دي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے زمگا دا یو ساتھ خبری خبرونه دا واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنی غا دوام لري. د پاکستان نوې ټاکل شوې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې نن په دویم ورځ هم په مری کې د مسلم لیگ ګوند د غړو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو هم ګډون کړي. په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورت د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نورو.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په نوې کابینه کې زیاتره وزارتونه وړو صوبو او جنوبی پنجاب ته د ورکولو امکان دی، کوم ته به چې نن اخیری شکل ورکړی شي او په لومړي پړاو کې به پنځکسي نوې کابینه سبا سوګن پور تکړي. البته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم جوړولو باندې په نون لیگ کې دننه اختلافات لیدل کېږي. د بازي نون لیگ غړو وینا ده چې شهباز شریف دی هم د پنجاب اعلی وزیر پریخو دی شي، ولې چې پنجاب د نون لیگ غړ دی او شهباز شریف ډیر په خړ ډول خپل ذمہوارانه دغلته تر سره کوي. دوی د شاهد خاقان عباسی د موقتی وزیر اعظم پر ځای د راتلونکي مودې لپاره مستقل وزیر اعظم په حق کې دي. دا هم خبرونه دي چې د ان 120 لاهور نه د شهباز شریف پر ځای د وزیر اعظم کور ودانې کلثوم نواز دغلته نه انتخابات کې برخه واخلي. خود پنجاب حکومت وایان احمد علی مطبوعاتو ته ویلی دی چې شهباز شریف راتلونکي وزیر اعظم جوړولو په عمل کې تر دې دمه څه بدلون نه دی شوی، او دا چې شهباز شریف په د ان یو شل لاهور نه په انتخاب کې برخه اخلي. بلخوا سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د د کورنۍ پر ضد احتساب عدالتونو کې د اوریدنې لپاره راتلونکي قضیو د سارنې لپاره جسټس اعجاز الحسن نگران جج مقرر کړی دی. جسټس اعجاز الحسن د سپریم کورټ د هغه پنځه کسي بینچ برخه وو چا چې په 28 جولای د پاناما په قضیه کې وزیر اعظم نواز شریف نه اعلی ګرځولو سره سره د ده او د کورنۍ پر ضد خارجه هیوادونو کې اساسي جوړولو په تور احتساب عدالتونو کې درې ریفرنسز داخلولو حکم هم ورکړی وو. جسټس اعجاز الحسن د سپریم کورټ د هغه درې کسي بینچ برخه هم وو چا چې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د ده د بچو پر ضد پلټنو لپاره جی آی ټی یا د پلټنو ګډ ټیم جوړ کړی وو. د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې قومي احتساب بیورو د پخوانی وزیر اعظم د ده د کورنۍ او د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار پر ضد پنډۍ او اسلام آباد احتساب عدالتونو کې ریفرنسز داخلولو منظوري ورکړې ده. احتساب عدالت ته ریفرنس داخلولو نه وروسته شپږ میاشتې کې په دې ریفرنس فیصله ورکولو حکم ورکړی شوی دی. بلخوا نن اسلام آباد های کورټ کې یو خواست داخل کړی شوی دی په کوم کې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ نمونه په ECL کې د اچولو خواست شوی دی. دا خواست د اورونې لپاره منظور کړی شوی دی او د دې میاشتې په 8 نیټه به د دې اورونه کیږي. خواست کوونکي عدالت ته خواست کړی دی چې د فریقین بینک اکاونټس د ودرولو لپاره د عدالت احکامات ورکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. تاسو بوزو د نن ورځې مهمو اخبارونو یا ورځپاڼو کې د سیمې او د نړۍ په اړه باندې کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي. مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د میانواز شریف د سپریم کورټ د یو فیصلې تر مخه اقتدار نه د لری کېدو یو هفته پوره کېدو والی ده، خو په عالمی اخبارونو او الکترونیکی میډیا له هغه شان د میانواز شریف د لری کېدو په رڼا کې د پاکستان په حق له مختلف قسمه معلوماتي او تجزیاتي مضمونونه او رپورټونه خورېږي. د امریکي آنلاین خورېدونکي اخبار دی ګلوبلیسټ کې د میانواز شریف د وزیر اعظمانه د لری کېدو په حق له د اخبار د خپل خبریال فرانک ووګل یو تفصیلی معلومات ماتیو تجزیاتی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان د ډیری مدین په دنیا کې د بډو رشوتونو د پاره د یو بدنام ملک په نوم یادیږي. د سپریم کورټ د فیصلې تر مخې میانواز شریف د لسو کالو د پاره د هر قسمه سرکاري عہدې د پاره هم نااهله ګرځولې شوی دی. دی ګلوبلیسټ خپل مضمون کې زیاتوي چې میانواز شریف د خپلو بدعنوانو د لاسه یو ځل بیا غزار خوړلی دی. دین وړاندې په کال 1999 کې د یو فوزی بغاوت لسوبه د سعودي عرب ته جلا وطن لیګلې شوی وو. دا ځل د پاناما دستاویزاتو د راښکارا کېدو لسوبه د خپل کورسۍ نه لاس وینځلو. اخبار لیکي چې د میان او شریف په لری کې دوه اهمې مسالې راپورته شوې دي. اول خدا چې آیا د میان او شریف برطرفي به پاکستان کې د بډو رشوتونو خلاف د صحیح او د مطلبي اقداماتو کېدو لار پرانیزي او کنه، او دویمه دا چې د میان او شریف د واقعي نه و د برطانیې حاکمان په دې خبره قائل شي چې دوی د یو ملک یو غل مشر خپل ملک نه پغلا برطانیې ته په اوړي دولت د مال جایداد د خرید و فروخت نه منی اوساتي. دی گلوبلسٹ لکی چې د پاکستان د حکومت دننه د لوی لوی سټو په بډو رشوتونو کې د ککړ پاتې کېدو خبره سنوي نه ده. میاں نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ د خپل ګوند مشر دی او هر څه په لاس کې دي. دا بیله خبره ده چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس به د ده په بیا راپورته کېدو کې لږ وخت لګي، خو مضمون زیاتی چې د میاں نواز شریف ډیر جوور سیاسي تعلقات دي او دا عین ممکن ده چې یو څو کاله پس دې بیا د سیاسي دنیا د یو مرکزی کردار په حیثیت راخکاره شي. بل خوا د میاں نواز شریف کشر رور میاں شہباز شریف اوس هم د پاکستان د ټولو نه د لوی او د اهم صوبې پنجاب وزیر اعلی دی، او د سپریم کورټ د زړورې فیصلې باوجود قوي ګمان دی چې بډې رشوتونه او سیاست به پاکستان کې پیو دی خیراز روان وي. بل طرف ته پاکستان کې عمران خان اکی یو داسي سیاسي مشر پاتې دی چې د خلکو ورته سترګې دي. دا هم عمران خان دی چې د ډیر وخت نه په لندن کې د میاں نواز شریف او د هغه د خاندان د مال جایداد په لټنو کې دو پسې راپاسېدلې دی. دی گلوبلسٹ اخبار زیاتی چې د امریکې سرکاري چارواکي د پاکستان د تازه حالاتو او واقعاتو په غور سره څارنه کوي. د امریکې او د پاکستان په تعلقاتو کې د پاکستان فوج سره د امریکې تعلقات د ډیر اهمیت وړ دي. اخبار لیکي د پاکستان فوج او د مخبره ادارې به امید دی چې د پاکستان د سیاسي غردو پردو نه ځان لري وساتي. دینه پس به د امریکې د انصاف د محکمې او د اف بی آی پاکستان نه پراتلونکو خبرونو تسلی وي. دی گلوبلسٹ خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې د صدر ټرمپ د ځینو سترو چارواکو مطابق ټرمپ انتظامیه د پیسو ټکو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د وړلو خلاف خپل کوششونه نور هم تند کړي دي. پاکستان کې رامخته شوي تازه واقعات بې شکه چې د تحقیقاتي صحافت کامیابی ده، او په دې به د غلا د پیسو ټکو د بین الاقوامي کاروبار معلومولو دپاره د خبري ادارو یقینا چې ډیره ډاډګیرنه وشي.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د کوردستان سنجار سیمه یزیدی وګړي په دغه خار د داعش خونړي حملو درې مکلی زیادوي. هر څه کې داعش په عراق او شام کې د ماتې سره مخ دي، خو د یزیدی قبیلې په زرګونو خزې او جنې کې اوس هم د داعش په قبضه کې دي چې خپل خپلوان یې د راتلو په تمه د کډوالو په خیمو کې شپې سبا کوي. هم په دې موضوع باندې مختور شاهی ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په نننۍ ورځ داعش وسلوالو د سنجار په کوچو کلی کې په سلګونو مشران وجلیو. علي اسماعیل په دا قتلان کې ژوندې پاتې شوی دی. هغه بوګنون کې وخت داسې یادی
هغوی د الله اکبر ناره ووهله، او د ریکارډنګ له شروع کولو سره سم یې پر موږ ناتاره ډزې پیل کړي. دوی د دیرشو، څلوېښتو، پنځوسو او شپېتو شپېتو کسانو ډلې جوړې کړې وې. زه په څلورمه ډله کې وم چې په کې دیرش کسان وو. هغوی پر موږ په دریم ځل هم ډزې وکړې. ویل یې لا ځینې خلک پکې ژوندي دي، دوی په سرونو ولې.
دغه بل یزیدی پلار دی چې داعشیانو ورله دوه تنکي زامن وجلي وو. په کوردی ژبه کې د خپل زامنو د قتلان زړه غوسون کې قصه په سلګو کې داسې وای.
زما دوه زامنې وجلي، هغوی د ګوټو بو پارمان مړه دي. زما دې په خدای قسم وي چې هغوی د تندې نه مړه کېدل او ما ورته قتل.
په سنجار ښار کې د داعش وسلوالو د حملې وروستو اکثره خلک د لوږو تندو نه هم مړه شوي دي چې ډېر پکې د تی ماشومان هم وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي داعش تندره وډلې، د یزیدی قبیلې په زرګونو عام خلک او جنکۍ تښتولې او ورسره یې جنسي تیری کړی، او هغوی یې د دغه ناوړه کار دپاره خرڅې کړي هم دي. د جنسي تیری ښکار دغه یوه یزیدی کورد د جنۍ خپلې سختۍ داسې یادوي.
کوشتن مدید دربدری مدید
هغه مونږه په زور د خپل میاندونه بوتلو مونږه اوجینه کېو هغه مونږه په تلفاړ سیمه کې په یو کور کې بندي کړو بیا دوه دایشان راغلل او زه او زما بل ملګری بل ځای ته بوتلو
د سنجار وګړي وای دایش وسلوالو به د دوی په سیمه کې مشران سړی او خزه وجلې او ځوانان به د جنسي کار او خرڅولو لپاره د ځان سره بوتل دوی وای دایشیانو د یزیدی شیعه قبیله خلک په مسلکی بنیادونو وجل چې ورته ملګری ملتونه د امریکای خارجه وزارت او د بشري حقوقو ډلې د یزیدی قبیله قتلان وای د دایش وسلوالو د سنجار په سیمه کې د خونړۍ حملو مقصد هم دغه وو چې اقلیتي ډلې ختمې کړي په سنجار د دایش د دغه خونړۍ حملو درې کاله پس اوس هم د یزیدی قبیلې په زرګونو خلک د کډوالو په خیمو کې په دې تمه ناست دي چې دایش به یې تختول شوي بچي راپرېږدي د یوې اندازې مطابق د یزیدی قبیلې نږدې درې زره ښځې او جنکۍ اوس هم د دایش په قبضه کې دي خو د عراق او کردستان ترمنځ په لانجمنو کلو کې سیاسي او اقتصادي ستونزې د تختول شوو ښځو او جنکو په لاره کې لوی خنډان دي قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی یو بل ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو په اردن کې د شامی وګړو د شام د کډوالو تر ټولو لوی کیمپ دی چې تر اوسه په دغه کیمپ کې د بجلی سہولت یا د بجلی اسانتیاوي نه وي اوس دغلته د سولر نظام یا د نور نه چې کومه بجلی تیاریږي دغه یو نظام پکې لګول شوی دی او دغه کیمپ ته د بجلی اسانتیاوي ورکړل شوی دی ما وجلیل دغه رپورټ تاسو ته وړاندې کوي
ازراق په اردن کې د شامی کډوالو تر ټولو لوی کیمپ دی دوه کاله وړاندې چې کله د کیمپ پرانستې شو د هغه وخت راهسې د کیمپ اوسیدونکي د بجلی اسانتیاو نه محروم وو خو اوس د آیکیا فاونډیشن په مرستو لګول شوی نوی سولر پلانټ سره به دا صورتحال بدل شي په دې اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ایچ سی آر نائب های کمشنر کیلی ټی Clements
why in the camp that didn't have access to electricity in a dependable
way. But the camp kemesh kadwalo la para da der mana lari che o sa pore da sahulat ne laro da bijlai ratlo matlab da sho che us pa da shpe pa waqt wi pa hifazat wi da garmai pa mausam ke wa pa ki istemal awli shi o da jimi pa mausam ke ba zan garam satalo intizam ka wali shi
yo shami kadwal farhan nazal wai da bijlai ratlo matlab azadi da
د بجلی راتلو نړواندې به مونږ د شپې کېدو سره کور پورې محدود شو خو اوس مونږ سره د بجلی اسانتیا وشته نو مونږ د شپې په وخت هم خپل گاونډیانو کرا تلې شو او زمونږ گاونډیان هم مونږ کرا راتلې شي دا ډیر خوند کوي
ماشومان ټلویزیون کتی شي سبق ویل شي کډوال انس احمد په دیړوي
زما ماشومان د شپې په وخت د بل پرانا کې سبق ویلی شي دویم دلته زموږ په خیمه کې به ډیره ګرمي و خو اوس زه پکې استعمالوم موږ یو فریج هم لرو یخې وبسکو او زموږ خوراک هم د خرابېدو نه محفوظ دی مخکې به زما خزه په لاسونو جامې وینځلې خو اوس د جامې وینځلو له ماشين څخه کار اخلو نو د هغې کار ډیر اسانه شوی دی
د سولر پلانټ تعمیر سره نږدې 50 کډوالو ته د روزګار مواقع هم ترلاسه شوه چاته چې د سولر پینلې جوړولو او لګولو لپاره تربیه او نوکری ورکړې شوه اوس دوی د سولر پلانټ خیال ساتلو او د نه د کار اغستو جوګ دي او دا هنر به د کډوال کیمپ نه بهر هم دوی سره مرسته کوي واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه جاری ده د ډیجیټل ټیکنالوژي په دې دور کې ځنی خلک داسې هم دي چې ډیجیټل نومیډز ورته وای او دغه وجه دا ده چې دوی په مختلفو ځایونو کې ګرځي ډیجیټلی کوچان چې دی دا نوم په خوده شي وي او د نوې نوې ځایونو او نوې نوې کلتورونو نه ځان آشنا کوي او بیا ډیجیټل ټیکنالوژي په لار نورو سره هم شریکوي هم په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا رپورټ زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
فیل پیلن د یو تولیدي برانډ یا توکي ستراتیجیست دی څوک چې په لاس انجلس کې په یو ګډ کاري ځای کې له نورو کاروباریانو او سوداګرو سره کار کوي هغه په ټول نړۍ کې لورته ځایونو څخه کار کوي.
څو اونۍ مخکې ما یو 40 ساعته په یوه اونۍ کې په الوتکه کې سفر درلود. په حقیقت کې ما له ټولې نړۍ څخه دوره ووهله. له لاس انجلس څخه اروپا، منځني ختیځ او ایشیا ته ولاړم او بیرته بیا لاس انجلس ته راغم.
دی د کمپنیو په ودانیو کې د اړتیا وړ کاري ځایونه جوړوي چې د نړۍ په 500 ښارونو کې ترې اړین کارکوونکي کار اخلي. فینی ویلز هم خپل کار ټول هغه مهال کوي چې په سړک باندې سفر کوي. نوموړی د فلمی نړۍ یو اداکاره او پروډیوسره ده چې خپله کمپنۍ چلوي. دا هم له یوه ګډ کاري دفتر څخه کار کوي او له نورو فلم جوړونکو سره مرسته کوي چې فلمونه یې مالی سرچینه ومومي او بیا خپور شي.
موږ هڅه کوو په فلمی نړۍ کې د هر رنګ او نژاد خلکو ته ځای ورکړو ترڅو فلمی نړۍ لا رنګینه شي.
دې زیاته کړه اوسنۍ پروژې له مکسیکو سره د یوې امریکایي کورنۍ اړیکې څرګندوي.
موږ له ټولنیزو رسنیو کار اخلو. موږ د پیسو جمع کولو لپاره د خلکو د راټولولو زیات کمپاینونه کوو.
نوموړی دا ډول کارونه هر هغه ځای کې کوي چیرې چې ورته اړتیا وي، که هغه د امریکا په هرې برخه کې وي او یا مکسیکو کې. یو بل ډیجیټلي کوچی چارلس ډیو د تولیداتي توکو یو امریکایي منیجر دی چې له تایوان څخه کار کوي. د سکایپ له لارې وویل
ما د حسابداري یا اکاونټ له یو شمېر منیجرانو سره ولیدل چې له لرې واټن څخه له خپلو مشتریانو سره کار کوي. ما د نرسنګ فاکولته ولیده، خلک مې ولیدل چې پوهنتونونو ته درس ورکوي او دوی دا هر څه په آنلاین توګه ترسره کوي.
په لاس انجلس او یا نیویارک کې داسې ښکاري چې اوس محدودیتونه په ورکېدو دي. د ټکنالوژۍ د ډګر یو کارپوه جان مایدا د سکایپ له لارې وویل
له دې سره د یوه کس د خلاقیت کچه پورته کیږي. سیمه ییزو ته اوس له نړیوالو سره سیالي کول سخته ده. دوهم دا چې یو څوک چې له نیویارک څخه ډېر لرې هم اوسېږي یو څه جوړوي او په نیویارک، پیکینګ او یا د نړۍ په هرې برخه کې یې چې زړه وي خرڅولی شي.
دا هم وویل چې په نړۍ کې د ډیرو کاروباریانو لپاره د جغرافیایي پولو له کمرزخته کېدو سره د دوی سوداګري او کاروبار وده او پراختیا مومي.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی یو بل خوندور ویډیو رپورت تاسو پام راګرځو په سویلی افریقا کې چرته چې په غیر قانوني توګه باندې د هاتیانو او د راینو ښکارونه کیږي. د دغه د مخنیوي د پاره اوس دغلته چارواکو د سپونه کار اخیستل شروع کړی دي چې هغه سپی تربیه کړی دي او چې کوم خلک غیر قانوني ښکار په دغه ځنګلونو کې کوي هغوی رامنې کوي. دا خوندور رپورت ما وجلیل تیار کړی دی.
په سویلی افریقا کې د ځناورانو غیر قانوني ښکارکونکو موندلو او سزا ورکولو لپاره د سپونه کار غسل شروع شوې دي او د داسې کولو سخت اجت وو. د ځناورانو غیر قانوني ښکارکونکو په کال 2014 کې یو زر راینوس د دوی ښکارو لپاره وژلي وو.
د ځناورانو غیر قانوني ښکارکونکو په لوی شمېر کې نیولو په لړ کې سپو یقینا ډېرې مرستې کړې دي. د ښکارو قیمت په نړیوال بازار کې ډېر زیات شوی، نو په دې وجه هم په لوی شمېر کې خلک د ځناورانو غیر قانوني ښکار کوي.
ایشی کوئټس فیملی فاونډیشن نومي تنظیم دا سپی تربیه کوي او په یو سپی تربیه کولو باندې د دوو کالو موده او نږدې 15,000 ډالر خرچ راځي. د تنظیم یو غړی اریک
وای دا تربیه پوره کېدو پستا دا سپی په مؤثره توګه کار کولی شي او د ښکاریانو پته لګوي او د هغوی په نیوو کې مرسته کوي.
دې مقصد لپاره کار کوونکي زیاتره سپی د جرمن شفرډز او بلجین ملینویس نسل وي. د سویلي افریقا او کینیا په پارکونو کې د سپونه کار غستل شروع کړی شوی دی او ډېر ژر به په کانګو کې هم دوی کار شروع کړي. گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی ادایو ساته خبری خبرونه هم دی ځکه پاتې سي. تکنیکی اړخ ته مونږ سره ټیم کې مرسته کوله پروډوسر وو ارشد علی، انجینیر وو منفرتیان او ویگنر دوی ته ډیره مننه وایو. سو شیبو کې باش په خیر پروګرام پیل کیږي. د ټی وی برخه هم دې ځای کې پاتې رسی. زما وش چلی
او زه بختور شم
سره د خپل پروډوسر ارشد لري. تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.